سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د غرمې 2 بجو شي. تاسې ازادي رادیو ته غواګی است. اوس هم پام کړئ خبرونه ته. د اسلامي دولت خراسان څنګه یادښت د سلواغي درويشته مد کندز خار په مرکز کې د کابل بانک څنګه بهر د چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. د فرانس پرس خبري اژانس د شتې ویلمی په حواله چې د سلواغي په سلریشته مد د ډلې په ما ټلګرام چینل کې خبره شوې و راپور ورکړ چې سرمرګي برید د طالبانو یو شمېر حکومتي کاروندان په نخښه کړل چې د کابل بانک څنګه بهر د خپل ماشونو تر لاسه کولو لپاره راکړل شي. په کندز کې د طالبانو د امنیت قمندان وین چې مدین خاکسار پرون ویل چې په کندز خار کې په یو سرمرګي برید کې 15 کسان چې ملکی وګړي او د ډلې د امنیتي ځواکونو غړي هم پکې شامل دي وژل شوی دي. هغه دا هم ویل چې په دې پیښه کې یو نور کسان ټپیان شوی دي. خو د طالبانو د سرچینو چې د موضوع د اساسات له ملي نه غوښتل نمونه واخیستل شي. لازادې راډیو سره په خبرو کې د پیښې د مړو شمیر د 1300 ترمنځ وباله. د بریتو سره یو ورځ له هغې وشو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان ولایت څنګ له خوا د رامنځته شوي ګواښونو په اړه د بحث لپاره یو غونډه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سازولي مرستې دروتی شید د شمې پوراس به جوړ شوی غونډه کې ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې د دشتلې د خراسان څنګه له خوا د جنگلو د استخدام پړه اندېخمندي. پر افغانستان د طالبان لوکمنې دروسه د دشتلې د لندې یو شتمې د نیټې برید په ګډون چې د طالبان د کډوالو رسېګو راستنیدونکو چار سرپرست وزیر خلیل الرحمن قنی پکې وژل شو د ګړو مرګونو بریدونو پړه منلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان لپاره حیاتي رول لري او د نړیوال جرمونو لپاره د حل لار ده. ښاغلی بنټ پرون سه شنبه د سلواغي درويشمه په ټویټر کې ولیکل چې د نړیوال جنايي محکمه پر وړاندې بندیزونه د محکمه کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د بدترینو جرمونو لپاره د عدالت او جبران لپاره د قربانیانو هیلې له منځه وړي. سپینه ماڼۍ د فبروري په شپږم اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمونو پر نړیواله محکمه د بندیزونو لګولو اجرایی فرمان صادر کړی دی. د اقدام دلیل د سپین مړی له خوا د محکمې پاړه به بنسټه تحقیق شي. متحده ایالات او اسرائیل په نخښه کړل. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال جنايي محکمې لوی څارنوال کریم خان د روان کال د جنوري په 23مه اعلان وکړ چې هغه د طالبانو د مشر ملایبت الله خانزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم قنی د نیولو همر غوښتنه وکړه. له دې اعلان وروسته ملایبت الله خانزاده په وینا کې هغه ته منسوب چې ځینی برخې د ځینو کورنوي افغان رسنۍ له خوا خبرې شوي ظاهرا د نړیوال جنايي محکمې د غوښتنې په ځواب کې پر طالبانو غږ وکړ چې د نړۍ د ودون پر وړاندې مقاومت وکړي. خو د نړیوال جنايي محکمې د اقدام د بشري حقوقو د ګڼ شمېر فعالانو له خوا ملاتړ شو. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیث وای د غزې د تړانګي او د لویدیځ غاړې له سیمو څخه د فلسطینانو بي ځای کول د سیمې لپاره د منلو وړ نه دي. د فرانس پرس خبري ایجنس خبر لمخي خغلی ابو الغیث نن د سلواغه سلیشتمه په دوبی کې د عربي لیک ټولنې د غړو وادونو په سرمشريزه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه تاري پړه چې وای د غزې اوسیدونکو کې د بل ځای ته کډه شي د پښتنې په ځواب کې ویل چې د عربي نړۍ لپاره له سلو کلون رئیس لدی مفکوري سر مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سلواغي په تلسمه په واشنگټن کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او اقتصادي پلاوی دی په پښو ودروي. ښاغلی ټرمپ ویلي وو کله چې ټول فلسطین د غزې له ټرانګ څخه ووځي او بل ځای کې ځای پر ځای شي د سیمه به متحده ایالاتونه په خپل واک کې واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د ښاغلی ټرمپ دې وړاندیز یو شمېر هیوادونو او سازمانونو نیوکې وپارولې چې له ډلې د بخښنې نړیوال سازمان مشر اګنیس کالمارت ریټرز اشان سویلو چې لږه دې څخه د فلسطینیانو جبري او د دوی له خوخي پرته سل جنگي جنایت بلل کیږي. او ورسته خبرم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسي لزندان څخه د امریکایي خون کې مارک فوکل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. ښاغلی ټرمپ د سې شنبه پر ورځ د سلواغي په 23مه په سپینه ماڼۍ کې له فوکل سره په لیدنه کې ویل چې د روسي په زندان کې لدی درې نیم کال وروسته دغه خوشی کېدل د اوکران د جګړې په پای ته رسولو کې د روسي د خنیت نه خو. ښاغلی فوکل د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس او د يرغمل نیونکو د چار لپاره د ټرمپ ادارې د ځنګړي استازي ادم بولر سره یو ځای د سې شنبه پر ورځ نامخته د میرلند په اندروزو هوایی اډه کې له الوتکې څخه د امریکا خاورې ته ننوته. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس لخوا په خبر شوې لمې کې ویل شوي چې فوکل د ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ د ځانګړي استازي استیو ویتیکاف او روسیې سره د هغه د سلاکارانو ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې خوشي شو. فوکل د 2023 کال په دوبی کې په روسیه کې د ماریجوانا د درملو د قاچاق په تور ونیول شو او په 14 کال بند محکوم شو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فريده سيال د شفيق يار او رویا جاني د تخنیکی چارو په سمبالښت حرکت لایکو. نن د فبروري 10 په ساينس کې د نجونو خزو نړیواله ورځ ده. د فبروري 10 په ساينس کې د نجونو خزو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا خزو ته د علومو، ټکنالوژي، انجینرۍ او ریاضیاتو په برخه کې د برابري لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 33% څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي، په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې په هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ پخوانۍ 12 غړي هم ښځې وي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساینس په برخه کې د ښځو نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو په افغانستان کې نجونې له زده کړو راګرځولې دي. دا چې یوازې نجونې په افغانستان کې پانتونونو خونځیو ته نشي تللی، دا ټکنالوژي او همدارنګه هغه پرمختګونه چې په وروستیو کې په نړۍ کې رامنځته شوي د دوی برخه کې زده کړې نشي کولی، بلکې د طالبانو په حکومت کې هکرانو په وروستیو کې د 21 وزارتونو داسې مطالب هم خپاره کړي دي چې د دوی هغه ډیټا یا معلومات باید په محرمه توګه ساتل شوی وي. دغه نامعلومی هکرې ډلې وړ مورس په یو بیسار اقدام کې د طالبانو د حکومت پر ادارو سایبری برید وکړ او د یو وشتو وزارتونو خپلواک ریاستونو اسنادې د طالب لیکس په نوم یو ویب پاڼې یا یو ویب سایټ کې خپاره کړل. د بهرنیو چارو وزارت، مالی، عدلی وزارت، د اطلاعاتو او کلتور، مخابراتو، قانونو، د امر بالمعروف وزارتونو او په ورته وخت کې د سترې محکمې او د محاسباتو د عمومي ریاست هغه بنسټونه دي چې په طالب لیکس کې اسناد افشا شوي دي. په افشا شوو اسنادو کې رسمي احکام راغلي، دولتي مکتوبونه، اقتصادي قراردادونه، اداري معلومات او د طالبانو حساس امنیتي اسناد هم شامل دي. په دې اسنادو کې د لزګونو خزو په ګډون د زرګونو کسانو نیول، د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د خلکو زورونه، د پخوانی حکومت د کارکونکو پر ضد اقدامات، د طالبانو غړو ته د امتیازاتو او اسانتیاو برابرول، د خلکو پر ژوند د بېلابېلو محدودیتونو لګول او د بشري حقونو پراخي سرغړونې پاړه باندې اسناد افشا شوي دي. خو د ټول څنګه امکان لري چې یو څوک د افغانستان دننه یا بهر وي دومره په پراخه کچه باندې معلومات افشا کړي؟ یعنی په عین وخت کې 21 یا 13 وزارتونو ادارو ته لاسرسی څنګه امکان لري؟ په تخنیکی لحاظ باندې آیا دا کار د افغانستان د نه شوی که له افغانستانه بهر شوی؟ د طالبانو حکومت کم چارواکی په کلاس لري او کنه لري؟ او که چیرې افغان نجونې وکولی شي په دغه برخه کې زده کړې ونه کړي، آیا د دې امکان لام شته چې ښځې له دې برخې لرې پاتې شي او ونه شي کولی چې په آینده کې هم که دغه ډول معلومات یو څوک په خپل ټلیفون کې یا په خپل کمپیوټر کې لري او هغه ونه شي کولی ساتنه یې وکړي، څه ډول ستونزې رامنځته کولی شي؟ نن په پروګرام کې په همدې زو خبرې کوو. ملمانه مر سره شت کرا سره ملمانه د امنیتی د سایبری امنیت په برخه کې کارپو جمیل باسط لاس دکړو راګرځول شوی محصل سریا خان او همدارنګه شبانه نوری دي. تاسو ټول قدرمن خبرونه ته ستړي مشي په خیر راغلی. باسط صاحب په لبا لتاسي وکړو، دغه معلومات چې موږ وایو هکرانو د طالبانو له وزارتونو له بیلابیلو ادارو غلا کړی او بیا په طالب لیکس کې خبره کړی دی، دغه پروسه د معلوماتو د راټولولو څنګه وي؟ داسې په دولتي کمپیوټرونو کې څه ستونزه پیښیږي یا څه داسې سافټویر په کې وي چې یو څوک کولی شي دا معلومات ترې راواخلي او بیا پټې کړي او بیرته یې خبره کړي؟ د دې دغه تخنیکي اړخ کې راته تشریح کړي. ډېره زیاته مننه،
آواز اوسې ټولو ته سلام. رښتیا هم دای منګ تاسو په هواد کې یو بیسار اټیکو زمون په نېشنل ډیټا باندې یا په ملي ډیټا باندې او په دانو اټیک شو دی له نورو چې کوم متفاوض دی. کله چې په افغانستان کې امارت حاکم شو نو یو کال نیم بعد کپام می د زیاتره وزارتونو ویب سایټونه ډاون شول چې هغه بیل نو اټیک دی. هغه وخت کې ډی ډاس یا ډاس اټیک په نامه ونو مول شو چې ڈنیل آف سروس، یعنی قابلیت د کار یا غسل شو دا ویب سایټونه هغه دومره خطرناک نوی فقط هغه سرویسز بندیږي خود دا نواتک چې ډیر زیات سینسیټیو ملی انفارمیشن یا معلومات خلکو مخته راوصل دا ډیر خطری حمله وی او زه فکر نه کوم چې د افغانستان په تاریخ کې داسې حمله تر اوسه شوې وي عموما د دې اټیکونو ټایپ داسې وی چې هکران آر آی ټی ریموټ اکسس ټروجن دا د اینڈ پوائنټس یا کمپیوټرونو ته ډیپلوای کوي رسوي چې هغه د وزارتونو او مهمو ادارو خلکو کمپیوټرونه اوسیږي هغې ته د رسولو نه انسټالول نه بعد بیا په دې نو کوډونو کې یا سافټویرونو کې یا پیس آف کوډس کې دا ابیلیټي وي چې ځان خپور کړي په هغه نیټورک کې مثال د یو وزارت نیټورک ته د یو ایمیل له لارې یا د یو اس بي له لارې دا وایرس ورسولی شو هغه بیا په هغه کې خپریږي په هغه نیټورک کې د وزارت مربوط نو یو غلط فهمي چې موجوده ده تر اوسه پورې چې د طالبانو یا د امارت ویب سایټونه هک شوي دي یا سیستمونه هک شوي دا غسې نه ده بلکې دا ډېر یو ماس اټیک وو ډېر لوی اټیک وو چې په لوی وخت اوږد وخت کې د مختلفو مهمو اداراتو کمپیوټرونو ته دغه وایرس یا ټروجن ډیپلوی شوي چې مختلف لارې لري کېدلی شي ایمیل فیشنګ شوی ترسره شوی اوسیږي کېدلی شي د فلشونو له لارې دغه وزارت یو کمپیوټر ته دا وایرس رسیدلی اوسیږي خو د دې رسیدو نه بعد بیا دا وایرس خپل فعالیت شروع کوي او ډیټا آهسته آهسته د هیکرانو کمپیوټر ته لیږي زما په آن دا حمله داسې نه ده شوی چې په یو ورځ کې ترسره شوی نن ترسره شو سبا ټول معلومات لیک شول نه دا اوګد پلان شوی حمله وه او اوګد وخت کې ډیټا دې ترانسفر کوله هیکرانو ته چې متاسفانه په شته شرایطو کې د افغانستان هغه ټکنالوژیکي سټراکچر چې دی هغه دومره ضعیف وو چې دغه اوګد وخت کې هیڅوک هم دې ته متوجه نه شول چې دا ډیټا روانه ده زموږ نیټورک نه بار وځي نه کوم نوه فایروال لرو نه کوم مانیټورینګ سیستم لرو نه ای ڈی آر یا ایکس ٹی آر لرو اینڈ پوائنٹ ڈیٹیکشن اینڈ ریسپانس مونږه الته په ټکنالوژي کې په سکیورټي کې لرو چې هغه باید انسټال وي او دا کمپیوټرونه د مهمو کسانو باید پی سیف وي د مهمو کسانو کمپیوټرونه باید دغه سي عملو نه وساتي متاسفانه دا یو نو تدابیر نشته ده او دغه تدابیر
په بخښنه سره اساسي معلومات څه وایي چې دا کار د افغانستان دنه چا کړای کنه له بهر نه امکانات شته
دا په هر حالت کې امکان لري کیدلې شي بهر نه وي کیدلې شي اننه د افغانستان نه وي ځکه دا کم لوکل اټیک نه دی چې کم وایرلس وای فای د هک شوی اوسیږي یا لوکل ایریا نیټورک د هک شوی اوسی دا کیدلې شي چې بیرون څوک کینی او دا لینکونه ورسېدو ته او د کارمندانو د ټکنالوژي نه ناپوهي د کارمندانو ته د مهمو ټریننګونو نشوالي له وجې اویرنس چې موږ ورته وایو هغه موجود نه وي نو بیا دو مختلف سافټویرونو د خپل کمپیوټرو کې اجازه ورکړي که په یو وزارت کې یو کس دا اجازه ورکړله بیا وایرس کې کچې کوم وی ټایپ د کوډ داسې وي هغه بیا د قوت لري چې په نتورک کې خور شي او دا ډاټا بیا په قراره کاپي کی د دې لپاره موږ مختلف حل لري لرو چې یو نو امپلیمنت شوی خو زه یو بل غلط فهمي چې اوس موجوده ده غلط ده چې کېدلې شي د دننه اداراتو کارمندانو دا کار کړي او سیږي او چاته ډاټا ورکړي شوی دا بالکل ټیکنیکلی فیزیبل نه ده او لوجیکلی فیزیبل نه ده دا هیڅ امکان نه لري چې دومره یو ویش اداراتو ډیټا دې یو ویش اداراتو کې مختلف کسان دي ناس یا هغه ډیټا دې راټول کړي بیا دې یو ګروپ ته ورکړي بیا دې هغه خور کړي نه ډیره غټه ډیټا وه 500 جی بی ټیکس ډیټا بیخي زیاته ډیټا ده دا بلکې دا د ماس فیشنګ لاري یا د ټروجن د ډیپلایمنت لاري اوګد وخت ټوله شوې ده او خوره شوې ده چې دا د بیرون نه هم کېدلې شوې نه نه هم کېدلې دواړه حالات هم زما پانس
بس څه خپل شي به دا ډیټا انتقالي کی بل کمپیوټر ته ترانسفر کی لکه څنګه چې تاسو ول دی اوګد پر وسه ده د څه نه خي د یو چا په ټلیفون کې دا چا په کمپیوټر کې ښکاری چې هغه ته وخه یو نوټیفیکیشن ورکړي چې ستاسو د کمپیوټر نه ډیټا یو بل څوک ترانسفر کی دا څه علامه شته څه نه خي شته چې څوک پوښي
بالکل موږ د لپاره قوي پلیټ فارمونه لرو تیر کال کوم یادی کراوډ سټرایک چې د پدې کې ډیر مشهور و هغه ایرپورټونه چې ډاون شول د مایکروسافټ دی او اپډیټ لوږي هغه همدا نو سرویس پرووایډ کوي ان پوینټ چې دی هغه ساری کوم مسله وي هغه ته رپورٹ کوي مانیټور کوي. متاسفانه یمنګ وطن فعلاً یمنګ نظام دل وجه هغه دا باور نه لري د رسمیاتو له وجې چې زمونږ ټکنالوژي مس یوز نشي. نو دې وجه نه موږ دا سولوشن خپل کمپیوټرونو کې نه لرو. دویمه حل لاره دا ده چې اوپن سورس ټکنالوژیانه استفاده شي چې هغه د چا لیسنس ضرورت نه لري، هغه د چا د اغېستو او رسمیاتو ضرورت نه لري. خو اوپن سورس ټکنالوژیانه بیا تخنیکی کسان غواړي، تخنیکی قشر غواړي، تخنیکی انجینران غواړي چې موږ په تیر نظام کې درلودل او د نوي نظام راتګ سره زما پان نوی پنځه نوی فیصد کسان وتلی دي او نور ملاحظه کړي چې ووځي تخنیکی کسان. نو دا یو نوې قرارداد خو چا سره نشو کولای رسمیت نه لرو. دویمه نوې دا ده چې تخنیکی انجینران د اوپن سورس ټکنالوژیانو نه استفاده وکړي. هغه لپاره انجینران په کار دي کوم چې زمونږ افغان انجینران زیاتره له هیواد بهر وتلي.
ام دغه ستونزه یوازې پنځونو ورټول نه کو، نن د فبروري ولسمه د پسانس کې د انجونو خزو نړیواله ورځ ده. که په افغانستان کې په ټوله کې ځوانان راواخلي، هغه کسان چې دغه برخه کې انجینران دي، پوهېږي چې آی ټي سره څنګه کار وکړي، دا سیستمونه څنګه وساتي، په ځانګړې توګه کله چې موږ د دولت هغه محرم اسنادو ته راځو چې باید افشا نه شي، په دې برخه کې اوس مهال چې هغه ځوانان په افغانستان کې زده کړې کوي، موږ د کمپیوټر ساینس په نوم باندې او پوهنځی لرو، ستاسې په ان باندې په دې برخه کې دغه زده کړې دومره په کیفیت دي چې یو څوک ترې فارغېږي وکولای شي دا سیستمونه په سمه توګه باندې وکاري او اسناد وساتي؟
خې پښتنې دا اشاره وکړه. واقعا انجونی چې دی په ټکنالوژي کې ډېر لوی رول لري. کته چې د ټکنالوژي هغه اساسي پایه وګوره، پروګرامینګ لانګویج، هغه کوډ چې لیکل کیږي، هغه لومړنی لانګویج چې دا هغه د یوې مېرمنې لخوا ډیزاین شوی دی. کله کله دا ټکنالوژي کې بعضی خلک وایي غفم لګی چې دا ډیر سخت دی ځکه چې مېرمنو ډیزاین کړي. خو واقعیت خبره دا ده چې د ټکنالوژي بیس چې دی هغه اساس د پدیناړي کې شته، د پروګرامینګ لانګویج ډیزاین چې دی هغه مېرمنو ترسره کړی دی، ډیر زیات رول لوبولی شي. خو دوه حالت دی، یو په جمهوریت نظام کې موږ څومره د مېرمنو نه استفاده کولای شو په ټکنالوژي کې، څنګه روانو کاغذ موږ نن ورځی باس نیوي. یو اوسنی حالت، اوسنی حالت خو تاسو ته بيخي معلوم دی چې دول زکو منه دي، او زه دې شاهد ما چې موږ په افغانستان کې ډیر ښه سافټویر انجینران دي د ټکنالوژي برخه کې خوینه درلودلې، ډیر لایق خوینه وي، هغه ډیر محفوظ سیستمونه ډیولپ کول، ډیزاین کول، او دا الہی ورکړه ده چې فیمیل طبقه ته یا د مېرمنو طبقه ته الله پاک ورکړي چې ډیر ډیر حساس وي، ډیر وړو نقطو ته متوجي وي، او دا هغه څه دي چې مېرمنو سره دا قابلیت شته دی او کولای شي ډیر امنیت په لحاظ قوي سیستمونه جوړ کړي او همدارنګ قوي سارنه وکړي د سیستمونو. کم چې متاسفانه اوسنی ایجوکیشن سیستم یا دغه اوس چې کمپیوټر ساينس په هنجي روان دي، انجونې خو پرې ده، د هلکانو هم هغه سویه ډیر ښکته شوې ده. زما د معلوماتو په اساس لوی برخه د ننګرهار پوهنتون استادان بیرون وتلی دي، د کمپیوټر ساينس پوهنځي د پولي ټکنیک استادان بیرون وتلی دي، همدارنګه د هیواد مشهور دغه وخت له پوهنتونونه او دغه د کمپیوټر ساينس پوهنځي زیاتره استادان بیرون وتلی دي. دا اوسنی تحول نه بعد د دې ترڅنګ موږ په خوا چې کوم قوي ټکنالوژیکي زده کړو برخه درلودل، یو ښه مثال د نجونو برخه کې یا د فیمل برخه کې د ریبوټک ګروپ چې هغه خیر اثر ورنه درلودل، چې هغه هم د هیواد اوس بهر وتل، نور هیوادونو ورته زمينه سازي کړې ده او هغه لپاره فائدہ کوي، د کار کوي، نور هیوادونو لپاره انوویشنز کوي. همدغه سي دغه طبقې د نشواله د انجینرو د طبقې په ټکنالوژي او په پونزیو کې د کموالي لوجه بالکل زمون حیوانات په عمومي پوسچر د ټکنالوژي باندې منفي اغیز درلودلی شي، او وسنۍ وضعیت بيخي د نړۍ د یو حیوانات په توګه د منلو نه ده. کچته یو سالم نظام حاکم وي او مونږ د دې نړۍ برخه یو، نو کوم حالت چې وځ د ټکنالوژي سره روان دي د منلو نه ده.
بس څه مشکل دین چې زه د انجینر ته ورشم له دوی نه د دوی د علاقه په اړه باندې چې څومره دوی له ساينس لري و پختم، دغه بریدونه چې د طالبانو په ادارو باندې کیږي، وزارتونو باندې کیږي، تاسو په دې برخه کې پوهیږئ فکر کوي طالبان د افغانستان د نن په وزارتونو کې پخانی کسان کتر نه وبا سي دوی دومره ظرفیت لري چې پراتلونکو کې د دې ساتنه وکړي او که چیرته ساتنه ونه کړي په فکر مو بیرته به پخانی سیستم ته ستانه شو چې هر چای به په قلم او په کتاب او په کتابچې راټول شي.
ګورې ټکنالوژیکي سیستمونو کې درې پړاو دي، یو ډیولپمنټ دی، یو مینټیننس دی، یو سکیورلی ساتلې دي چې هغه سکیورټی وساتلې شي. دا انفراستراکچر که پخوانی کسان لري شي چې اوس ډېر لږ پاتې دي، کاغه تاسو لري کې نو بالکل دا قابلیت دو کې نشته دی، ځکه دو خو زیاتره د امارات کسان مدرسو کې لوی شوي دي یا هغه ٹریڈیشنل ایجوکیشنل سسٹم کی لوگو ڈیر بلد دی لوی نہ لوی اگر املا و انشا بھائی او یاد ریاضی اگر بیسک فارمولی بھائی نو لمڑے برخا چھ دو باپا کی بالکل فیل وی اگر دا نیوی سسٹم انو جوڑا اول وی چاگی کی بالکل فیل وی دویم دا مینٹیننس سسٹم
پا بخنی سر دا سسٹم انو چھ جوڑی گی دا پا عموماً پا پانتونون کی جوڑی گی حدف مدادا چھ پا پانتونون کی کم محصلین چھ دی یا کم کسان چھ پدی برخا کی نواوری کی دوی بدا برخا بخی فل چکی
بالکل پونتونونو کې پونتونونو دانه وکسان ټرین کوي بیا غوړه زی اداراتو کې مخرړيږي کغه خويندې وکورونه د سیستمونو جوړي نوې ضرورتونه لکه یو ساده مثال زه توایم موږ د تثبیت هویت په نامه یو سیستم درلودلو په ایسای ملي کې دا غي سیستم جوړول جوړون کې ټول انجنيران افغانان ول دا غي ټیم لیډ د کابل پونتونو استاد او د کمپیوټر ساينس پونځي شو فکر کوم له هوا د بیرون وتل دا ټول پروسه افغان انجنيرانو اغه شاګردان په افغانستان کې وروزل شو، سیستم په افغانستان کې جوړ شو او افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول چې هر ځکه بده چا تذکرہ تا چې کول د نړۍ هر ګوټ کې معلومې ده چې دا افغان دی کنه. د دې سیستم جوړول یو برخه ده. دویمه د اغه مینټیننس ده چې یعنی کله د انجنيران دا سیستم جوړ کړي دا غي چلول اغه انجنيران افغان انجنيران نشته د اغه سیستم اوس داون ده. نو اوسنی خلکو کې دا ظرفیت نشته چې بیا سیستمونه چې په خوانه جوړ شي هغه مینټین کې وساتي. یو څو سیستمونه دي لکه تذکره او پاسپورت چې هغه ډېر هغه اساسي برخې د هغه وخت د قرارداد په واسطه جوړ شوي او یو څه وخت به دوام نور مو کولی شي که اوسني د تیر نظام خلک تیر وباسي هغه لږ چې پاتې دي شاید هغه دوام به ډېر اوږد نشي. او درېمه برخه امنیت دی، د ټولو ډاټا سیستم چې کله جوړ شي کله رن شي بیا د هغې امنیت دی. په امنیت کې خو بالکل منګه په دې خلکو کې ظرفیت نه لرو، اوورال افغانستان کې سایبر سیکیورټی کې کسان مونږ کم لرو او بیا د اوسنی نظام نه دا تمه کول دا بلک سخت شي.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم را سره اوسې مونږ سره دوه نورې قدرمنې میلمنې سریا خان او شبانه نوري هم دي چې د دواړه له زده کړو راګرځول شوي. سریا جانې په پیل کې تاسو ته راځم، عموما هغه څه چې مونږ اورېدلې دي په ټوله کې داسې یو معقوله ګرځېدلې ده چې نجونې ډېر له ریاضیاتو سره یا دغه ټکنالوژۍ سره نه غواړي ځان بلد کړي. کلم چې ته ورنه پوښتنه وکړې په ځانګړې توګه چې ماشومان وي غواړي پاینده کې څه شي وایي غواړم ډاکټره شم، ستا په نظر باندې چې تاسې خپله حقوق لوستې دي څومره نجونې علاقه لري له دغې مسلک سره چې دوی مکولی شي په ټکنالوژۍ کې کار وکړي زده کړې وکړي؟ ستاسې په ملګرو کې داسې څوک چې مثلا دا فیلډ یې خوښ کړی تللی وي کمپیوټر ساینس ویلی وي یا کمپیوټر سره علاقه ډېره وي؟
زما خپل همکار وه چې هغه د کمپیوټر ساینس ویلې، هغې ته به ټول همدغه ویلې چې انجینرینګ دی نه شي کولی کمپیوټر ساینس زده کړه کې پرمختګ وکړي او نه شي کولی چې په دې کې نور هم مخکې لاړ شي، یعنی په دریم دویم سمستر کې کېدی شي ته خپله پتنګ شي د پوهنځی بیخي سر کې پرېږدي. نو په افغانستان کې دا یو مفکوره شته چې انجینې یعنی داسې دوی فکر کوي چې انجینر نه شي کولی په ټکنالوژۍ کې پرمختګ وکړي، حالانکه ټکنالوژي ډول یعنی انجینر کې هلکانې کولی شي په کې پرمختګ وکړي. په نور نړۍ کې مونږ شاید حال یو چې کچې ته دوه کسان درې کسان انجینران یا کسان په ټکنالوژي کې چې سړي وي په څنګ کې اتمن یو مېرمنه هم شته دی، خو هغوی داسې نه ده چې په هوا کې زده کړې کړي دي، هغوی باندې کار شوی ده، هغوی ته زمینه برابره شوې ده، هغوی ته دا اپورچونیټي چې مونږ ورته وایي دا ورته ورکړل شوې ده که ښځې که هلکانې که نجونې که سړی هر څوک شي. نو که دغه اپورچونیټي دغه فرصتونه په افغانستان کې هم برابر شي نو نجونې هم کولی شي چې په ټکنالوژي کې پرمختګ وکړي. ټکنالوژي داسې خو یو علوم نه ده چې په ژوند کې ناممکن شي یا هغه انسان ونه شي کولی په کې پرمختګ وکړي. نو که چېرته مونږ طبابت لوستلی شو انجینیرینګ لوستلی شو نو ټول پوندګانو کې ذکر کول شو نو په ټکنالوژي کې هم موږ ځاتیر لرو چې پرمختګ وکړو. نو د اپورچونټی او د فرصتونو برابرول دا ضروری ده. او دا چې واقعا د خبره واقعا د کمپیوټر ساينس کې او اقتصاد کې انجینې به هر ډېر کمې په ټول صنفونو کې زیاتره وخت موږ شاید حال وو په خوا کې کله موږ پوهنتون ته تلو یو چې نه یا نهایتا دوه کسان یا درې کسان به په یو کلاس کې وو. نو دا ټول د فرصتونو باندې دا خبره چې دوی ته بیا فرصت نه برابرېږي که چېرته زده کړې موکې بیا د کار لپاره زمینه نه برابرېږي یا که کار لپاره زمینه برابر شو هغه فیلډ کې بیا دوی ته وایي چې تاسو تجربه نه لرئ. خو زیاتره په افغانستان کې د کار لپاره هم زمینه نه وي. نو زیاتره انجینې بیا دوی ته زړه نه ښه کوي چې په دې فیلډ کې لاړ شي او دغه زده کړې وکړي. نو دوی بیا طبابت ته مخه کوي نور پوهنځیګانو ته ځي. نو همدې لپاره چې دا زیاتره بیا دلسر چې موږ وایو د دې زده کړې نه دلسر کېږي.
مننه. څه فکر کوي که څنګه په ټولنه کې ستونزه دا ده چې نجلۍ ته ویل کېږي چې ته یا په دې برخه کې وړتیا نه لري یا همداسې یو ډول دا خبره پاتې ده چې نجونې نشي کولی یا که کولی هم شي نه غواړي د هغې برخو ته ورشي. اوس خو په افغانستان کې زده کړې بندې دي. یو څه آنلاین امکانات شته کوم کسان چې انټرنیټ لري ټلیفون ته لاسرسی لري کمپیوټر ته لاسرسی لري. ډېره دغه د نوو پرمختګونو ډېره برخه اوس په یوټیوب باندې خلک کولی شي پیدا کړي ورنه زده کړه وکړي. اوس چې افغان نجونې په کور ناستې دي ستاسې په شمول باندې کوشش مو کله کړی ده چې لاړ شئ په آنلاین توګه باندې وګورئ چې په نړۍ کې نوي پرمختګونه څه دي، په ځانګړې توګه دغه مصنوعي ځیرکتیا چې راوته کارونه یې اسانه کړي، کله مو ترې ګټه اخیستې؟
زیاتره وخت فایده جانی وګورئ. دغه یو موبایل چې زموږ په لاس کې ده موږ چې یوز کوو یا د دې استعمال چې په دې باندې موږ پوهېږو چې داسې رقم استعمالېږي داسې رقم ته ډاټه واخلو. دا خپله یو ټکنالوژي ده. کمپیوټر موږ کمپیوټر ته لاسرسی لرو یا د انټرنیټ نه استفاده کوو. دا خپله یو ټکنالوژي ده چې موږ ترې استفاده کوو او پرې پوهېږو چې موږ څه رقم ته ډاټه واخلو. نو د کومې ورځ نه واقعا چې د طالبان راغلي دي او د پوهنتونونو دروازې خصوصا چې بند شو نو زما ډېر زیات سرچونه کړي دي. ګوګل کې تللی یم، په یوټیوب کې تللی یم، سرچونه مې کړي دي که آنلاین سکالرشپونه دي که اروپایي دي که آسیایي هېوادونه دي. ما غوښتلی ده چې دوی ته اپلای وکړم. ډېر زیات لینکونو ته تللی یم، په بالاخره وتوانېدم په دې دونه لټنه چې په لټنه کې هغه وایي که نه چې څونه یو شی پسې ګرځي هغه لاسته دتمن راځي. نو په دې باندې وتوانېدم چې یو سکالرشپ ته مې لاره پیدا کړه په آنلاین طریقې باندې په انډیا کې ده او پکې کامیاب هم شوم. اوس مې درسونه شروع دي او کولی شم پکې آنلاین زده کړې وکړم. دا هم یو ټکنالوژي ده چې ما ورته لاسرسی درلوده ترې نه مې ګټه واخیستله. نو اوس انجینې چې په کور دي د انټرنیټ چې د دوی په لاس کې دغه موبایل ده او پکې انټرنیټ شته د دغې فرصت څخه استفاده کولی شي. آنلاین کورسونه هم شته دي، آنلاین زده کړې هم شته، کلاسونه هم شته که چېرته دوی وغواړي دې ته اپلای وکړي. که په اپلای په طریقه باندې نه پوهېږي یو کس نه پوښتنه وکړي یا هم لاړ شي یوټیوب کې سرچ وکړي چې څه رقم ورته اپلای وکړي. نو دا ټول طریقې ورته راځي. زیاتره داسې پیجونه دي چې د هغې اپلای کول ډېر اسان ساده ده په موبایل کې هم کېږي. خو زیاتره بیا داسې پیجونه دي چې هغه په کمپیوټر کې باندې کېږي. نو که چېرته انسان ورته لاسرسی ولري دې شیانو ته نو په اسانۍ سره کولی شي چې اپلای وکړي او د انټرنیټ او د دې موقع څخه استفاده وکړي.
بندنه کور ودان سره تاسو ته بیرته راګرځم. شبانه جان هم راسره شته. شبانه ته هم ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلې. شبانه جانې که تاسو راته ووایاست دغه د ټلیفون او د کمپیوټر کارول د افغان نجونو لخوا په ځینو کورنیو کې کله کله ډېر ممانعت جوړوي، په ځانګړې توګه کله چې نجلۍ په ټلیفون په لاس کې اخلي ځینې داسې ستونزې ورته راپورته کېږي که هغه ملګري ورته پیغامونه پرېږدي یا بل چا سره خبرې کوي د خو له لرې پرېږدي چې هغه ورنه زده کړه وکړي. تاسې چې خپله کورنۍ کې یاستئ ټلیفون لرئ، دې ستونزې سره مو څنګه مبارزه کړې ده که یو نجلۍ ټلیفون ولري یا وغواړي ټکنالوژي وکاروي انټرنیټ ته لاسرسی ولري د زده کړې په موخه باندې دا څه ستونزه نه ده؟ کورنۍ څنګه مو په دې قانع کړې ده؟
سلامونه اغلې سیال تاسو اوریدونکو ته څنګه ده؟ چې ټول غوړو غوړو واقعا چې دا ستونزه ډېره پېښېږي ځکه د اولاد زموږ په کورنۍ کې مو لیدلې دي. د کوم نجلۍ په نوم په ټلیفون وي نو ډېر یو عجیبه فکر ورته پیدا کېږي. دا ټلیفون دی نو دا په لارې وباسي دا هغه څه کوي او مبارک یو انسان چې غوړي ځان په لاره باندې پرمختګ وکړي یو لار ځان ته پیدا کړي هغه کولی شي دغه لپاره به ټول خلاره د ټکنالوژي دا چې کولی شي هغه اوس هم په ټلیفون دی هم او کمپیوټر دی چې موږ کولی شو انټرنیټ پر لري دغه نه زده کړم کړو د مختلف دوستانو سره د اړیکې ولرو د ټکنالوژي په څیر کې ډیر څه لري خو زه څه وایم د تاسو نه زموږ په وطنۍ کې نه لکه چې که هم څه نه دی مخته کولای دی متاسفانه زموږ خلک زموږ اوس هم د پخوا په څیر دی دوی فکر کوي چې د یوې جنۍ سره په لاس کې ټلیفون وي دا به ډیره خرابه جنۍ وي نو بریک ستاسې سم نشته چې ټلیفون ولري چې درس پکې وایي د ځینو ستونزو سره انسان سره مرسته کوي هغه د اوس هم مخ نیوي دی نو سره څه مرسته کوي موږ کولی شو دغونه پوښتنې خپل خبرې ورته وکړو نو ټکنالوژي ډېر ښه شی دی او انسان له زموږ د خلکو فکرونه هم تغیر
مننه شبانه جانې تاسو زه تاسو بیرته راګرځم خو د لږ موقعیت مو بدل کړئ ځکه ستاسو غږم که ګوشي مو ایښي واغه لري کوي همداسې ټلیفون غوږ ته ونیسئ چې غږ مو لږ سم راشي باسط صاحب که تاسو راته ووایاست مخکې لدنې چې تاسو پروګرام ته راشئ تاسو یو لینک ماته استولی و په هغې کې هغه د طالبانو د دفاع وزارت مو پاڼه مو رسمي پاڼه وه چې هغه هم پکې لیکلی چې دا نشي موندل کېدلی دغه مطالب چې حق شوي دي معلومات چې حق شوي دي د طالب لیکس لخوا او دغه ډول پیجونه چې بیا د دوی رسمي دي هغه نه پیدا کیږي په انټرنیټ باندې د دې توپیرونه څه دي کله چې یو پیج نه ښکاري معلومات دا په دې معنی چې دا هم حق شوي ده او معلومات یې کیدای شي بله ورځ خپاره شي که نه دا په بله معنا ده
بالکل نن سهار د دلاران چې پنشیر پنامه د زنده‌باد احمد پنامه دغه سي یو بنر د دفاع وزارت په فکر کوم په سایت باندې راغله او بیا له ګروس سره ویب سایت کنټینټ ډاون شو ډاون معنی ډینیل اف سرویس چې هغه خدمات وړاندې کوي هغه بند شي هغه ویب سایت ته لاسرسی نه کیږي دینو حملو کې مونږه معلومات ته لاسرسی نه شو پیدا کولای بلکې یوازې یو تاوان رسو مقابل جانب ته دغه تاوان چې دغه کنټینټ اویلیبل نه وي یعنی عوام نشي کولای وی ګوري هغه ادارې معلومات څوک نشي کتلی او د ادارې لپاره دا د حیثیت په لحاظ د سرویس په لحاظ یو نیگیټیو پوینټ وي چې نشي کولای خپل غاګ یا خپل معلومات چاته ورسی یعنی یو څوک اتا خپل ټاپ کی یعنی مطلب دا ویب سایټ بند کا بس ایسوګم نشي کولای چې وی ګوري کته نو داران دي کوم خایف دي نو په دې نو حملو کې بیا حساس معلومات نه سیستم نه شروع وایستله دا غیر لپاره خپل د حساس معلوماتو لپاره مونږ خپل حمله لرو لکه خمه مثال دا سوره دی وران دي چې د مالویر ګین چې دا اکسس ترلاسه کړ ټروجن ډیپلوای کړ د مختلف وزارتونو ته او زله په دې قضیه مې چې اوس په ما حمله جریان لري ځکه نه به ډیټیک شوی همدارنګه اسکیول سټرکچر کوئری لانګویج انجکشن په نامه یو اٹیک لرو چې هغه معلومات بیا راوباسي اکسسس هم معلومات باسي اسکیول هم معلومات وباخي اکسسس کې مونږه مس انفارمیشن ډسپلی کولې شو مقابل جانب په ویب سایت کې او اسکیول انجکشن کې به هم معلومات راوستل شو نو سارانه حمله چې د دفاع وزارت د امارت د دفاع وزارت په پیج یا په پاڼه باندې او هغه داسې کومامله نه وچاږي په نتیجه کې د حساس معلومات راوځي
بیا دغه حمله کې پاتې ورسېږي څنګه مخ نیولای شي د حمله یو او کوم معلومات چې لاکه په خوا په دې پاڼه کې و هغه بیرته راخکار کیږي کنه هغه ورسره لمنځه ځي د ډول حمله سره
او هغه بیرته راخکار کیدلی شي د غیله لپاره تخنیکی سولوشن یا حل شي مونږ هغه ته لوډ بلانسینګ وایو مطلب د ډاس اٹیکونو کیسه چل کیږي کتاب پانه باندې په زرهاو ملونهاو وختنی راځي کتاب هغه سرور شته مونږ په ټکنالوژیکي لحاظ به تشریح کوم سرور هغه ته د جواب ویلو قابل نه وي ډیټا دی موجود وي هر څه په خپل ځای وي خو جواب نشي ویلی نو ورته وایي چې تاسو نه هغه سرور دا جواب ورکوي چې زه نشم کولای تاسو اوس جواب درکمه ځکه زیات ډیر زیات ریکوستونه راشي ډیر زیات غوښتنې راځي او درواغ غوښتنې وي داسې نه چې ډیر انسانان ورته ناستي نو دې له وجې نه اته معلومات داون کیږي سرور د جواب نه وایي بغیر له دې چې پکې ګوتی وهل شي بیا دوباره چې فال کوي هغه لپاره مختلف حل لري بل سرور ته وړي فال کوي او یا تاسو لوډ بلانسینګ کوي هغه سرور مقوی کوي او هغه مخکې لوډ بلانسر لګوي بیا تفعالیت شروع کیږي
تاسو د مخکې موضوع یاد کړئ چې مس انفارمیشن لپاره کله داسې کیږي چې یو څوک ساسې د پیج مو حقي دغه انرشپ اخلي بیا کولای شي خپل پکې پوسټونه وکړي. د دې د مخنیوي لپاره داسې څه کولای شو دفتن چې دا کار ودرو او کله چې و مدرو د دائم لپاره موږ څنګه د خپلې مثلا یو شخصي او کس په فیسبوک کې حقشي بل څه ګور باندې پوسټونه کوي دا کس څنګه د دې مخنیوي شي او راتلونکي اوږدمهاله لپاره څوک لري چې امنیت خوندي وي؟
بالکل دا بل ټاپک د سوشل میډیا کې کچې ته موږ هکېګو زمنګ صافي کنټرول بل چاته ځي نو یو څو موارد دي چې هغه باید په نظر کې ونیسو. هر چیز تر موږ باید دا مسله ریپورت کوو مخته مربوطه ادارې ته که ایکس پانه ای که فیسبوک پانه ای که ټیک ټاک ای کار سوکی دوم ریپورت چې لکم ځای کو باید هماغه موبایل یا کمپیوټر وسی چې موږ مخکې استفاده کړی دی مخکې لدی چې هیک شو موږ چې استعمال کړی آخري 15 ورځو کې چې کوم موبایل یا کمپیوټر موږ استفاده کړی هماغه باید استفاده شي. دریم باید موږ هغه انټرنیټ استفاده کوو چې د هیک نه مخکې موږ استفاده کوو کاغه سیم کارت او کاغه کوم وای فای وا هغه باید استفاده کو. او سلورم باید موږ افیشل سپورت ته ایمیل ولیکو چې زما دا مس یوز کیږي. پینځم کچیرته تاسو داسې وجه سره مخ کیږي نو ښه لاره ده چې هماغه صفحه باید ریپورت شي ترڅو ډاون شي موقتی. یعنی که تاسو لس ریپورټ شل ریپورټ یو نو ریپورټ وکړي لکه زما لس ملګری دي ټول یو خبره کو فیسبوک ته چې دا صفحه هیک شوې ده نو لس کسان شل کسان چې یو رقم ریپورت وکړي د سینا چې څوک به وایي چې دا وایلیشن کوي څوک وایي نه ټول به په ریپورت کې یو خبره کوي په یو خله به شل 15 ریپورت وکړي نو هغه صفحه موقتی ډاون کېدلی شي. بیا تاسو هغه مس انفارمیشن نه مخنیوی کېدلی
شي. بیا دولتي ادارې کې توپیر څه وي؟ مثلا دغه د دفاع وزارت پانه چې ده اوس که دوی وغواړي
بالکل دا بیل کنسپټ د امام مخکې د اکسس په نامه اټک د تیار کاری کې کیږي. دغه صفه وپانه چې موږ مخته راځي د دې تر شاسو کوډونه وي په هغه کوډونو کې تغییر راوصل کیږي. فرض مثال لیکلی چې د اسلامي امارت دفاع وزارت زه هغه کوډونو کې ګوتې وهم هغه لیکم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دفاع وزارت یا یو بل خبره لیکم دا په هغه صورتونو کېږي چې د پانو کې کمه موجود وي ولنربلیټیز موږ ورته وي ولنربلیټی موجوده وي بیا دا اټک کېدلی شي که هغه موجوده نه وي نشي کېدلی. نو دې لپاره چې دې مخنیوی وکړو بیا باید موږ پروفیشنل ټیمونه ولرو ویب اپلیکیشن فایر والی ولرو دغه ډیر کارونه چې هغه باید ترسره کړو د تخنیکی ټیم په توګه نو بیا دا شونه موږ سره نشي واقع کېدلی.
بس څه څنګه چې تاسو د موضوع تشریح کړل دینه ښکار چې ډیر مسلکي کسان چې هغه پای کې باندې پوښي په دې برخه کې هغه امنیت باندې چې څنګه آنلاین امنیت موږ ساتلی شو په دې باید پوښي تر څو وکولای شي دغه ډول معلومات یا صفحې حق کې یا دغه ډول معلومات چې طالب لیکس پر کړی او خپاره کړی دغه وضعیت ته په کتو باندې اوس کرته وي د دې امکان شته چې مثلا دا به یو دا کار به یو کس کړی وي او یا یو ګروپ د کسانو به کړی وي. داسې مسلکی کسان موږ د افغانستان د نل لرو چې دوی وکولای شي که د طالبانو مخالفان وي دا کار وکړي کنه اتمن دغه څه چې تاسو وایئ د په کتو باندې خوده څخه کارج له افغانستانه بهر دا کار ډیزاین شوی دی یا پلان شوی دی؟
او کېدلی شي دا یو کس هم د عملې ترسره کړي او ګروپ هم ترسره کړي. یو کس هم کېدلی شي انا خوخیار وي داسې کنټینټ ولیکي په اداراتو کې بلد وي چې خپل ټروجن د اداراتو پورې ورسي نو کمپیوټر په دې نه پوهېږي چې ما نه لس کس استفاده کوي که یو کس استفاده کوي بلکې هغه کوډ رن کوي. او کېدلی شي یو ګروپ وي په ګروپ کې یو کس ښه د لیکلو قابلیت لري یو کس د یو اس بی وړلو قابلیت لري بل کس د اټیک د پرسیسټنس ساتلو قابلیت لري نو دا ګروپي شکل هم کېدلی شي. موږ افغانستان کې بالکل هیکران لرو موږ په تیر جمهوري نظام کې ډیر خلک وروزل شول په مختلفو رشتو کې او حتی تر اوسه پورې بیرون هیوادونو ته چتلی ول هلته پاتې دي. موږ ډیر پروفیشنل کسان لرو متاسفانه سره هیواد ته واپس رانغلل او سره هیواد ووتل نو کېدلی شي دا د نظام مخالفو کسانو کړي اوسېږي د ادارې مخالفو کسانو او کېدلی شي چا شخصي وغدوي دا کار ترسره کړي خو په کومه سویه چې دا اټیک دی ماته نه ښکاري چې د شخصي وغدوي او د یو کسي دغه هیکر کار اوسېږي. دا ګروپي کار دی او ټارګټ شوی کار دی او پوره حوصله ورته شوې ده. ځکه عموما موږ انډیویژوال هکران چې هغه که یو میاشت په یو پروژکت او په یو ټیک باندې کار وکړي، بیا د سبا ورځې خرچه نه لري چې هغه ځان ته عاید ترلاسه کړي، نو دې اټیک نه تیریږي. خو که چېرته ګروپي وي، سازمان یافته وي، نو هغو ته خو پیسې هم راځي، انکم هم راځي، او ډېر په حوصلې سره دې اټیک ته ادامه ورکوي. او دا داسې نه چې نن یو کې سبا نتیجه ورکړي، دا په اوږد وخت کې نتیجه ورکړي. نو د دې ډیټا لیکېدل او دې ته حوصله کول او په دې دومره غټ اماؤنټ ټولېدل چې دي، دا ماته د ساده یو کس هیکر کار نه ښکاري.
یعنی دغه معلومات چې اوس هک شوي دي، بیرته خبر شو، د دې بدل کې هکرانو پیسې مه اخیستې؟
ګوره بالکل، که څوک یو څلور پنځه کسه لس کسه په دې وګماري چې زه تا ته یو لک ډالر درکوم، ته ماته هر نه واټیک چکې ماته وکه او ماته مربوطه معلومات لاسته راوړه. نو دا هسې هم کېدلی شي. موږ په ډارک ویب کې ډېر هیکران موږ کرایه کولی شو، موږ ویلی شو ډارک ویب یو بله دنیا ده چې د انټرنیټ د برخې هغه تور ډیلونه پکې ټول کیږي، ټول دادو گرفت کیږي. من کولای شو هغلته اعلان وکړو چې زه غواړم د افغانستان ډیټا ته لاسرسی وکړم، که څوک یې ماته دا کار وکړي، نو هغه شل زره ډالر، یو لک ډالر، پنځوس زره ډالر غواړي او دا پروژه دی اخلي. کیدلی شي څوک فکری اوسېږي چې د دې شته ادارې خلاف وي او معاشونه اخلي، مشران یې لیډ کی او چینلایز کی او دا کار ترسره کی. کنی بس عادي یو په یو کم هیکر په دې باندې وخت نه ځای کوي چې هغې ته فائده نه وي، نه فاینانشل فائده وي، نه فکری فائده وي، نو هغه یو په یو خپل وخت دغسې څوک نه ځای کوي.
یعنی دغه پنځوس جی بی ډیټا چې اوس لیک شوی ده، سازمان په دې بدل کې به څومره روپۍ هکرانو اخیستې وي؟
شاوخوا پنځوس جی بی ده، او زه لا اوس هم په دې لږ ډېر مطمئن یم چې دا ډیټا به نور او را روان وي، ځکه هغه د طبیعت ته د اټیک په کتلو سره زه دا ویلی شم. زه فعلا دا خبره مطلق نشم کولای. دا ډیر آزاد بازار وی، که چیرته په ډارک ویب کې دا ډیل شوی وي، دا ډیر آزاد بازار وی چې څوک په سور په جوړامت کې. زه دا یو ساده مثال وایم، موږ په 2019 کې د ولسمشر ټاکنې وی په افغانستان کې، او په ډارک ویب کې د پاکستان لخوا دا اعلان تر سره شوی، که چیرته چا د آنلاین رایو موږ هلته بایومیټرک رایه درلودلې په 2019 انتخاباتو کې، دا پروسه چا ټکنۍ کړله، نو موږ دېرش زره ډالر ورته ورکوو په انعام په توګه. یعنی هیکرانو ته دا اعلان شو، بیا که څوک د آفر اکسپټ کې بیا راځي کار کوي. په هغه وخت کې دا رپورټ راغی موږ ته، زه انتخاباتو کمیسیون کې ما کار کوو، بیا په هغه انکار وکړه. نو دا مختلف وي، آفر یې ښودل کېږي په ډارک ویب کې. خو دا حمله ماته فکری غونډه حمله په دغ کاری، د ادارې خلاف حمله په دغ کاری، چې دې کې زیاتره د 2022 ډاکومنټس دي، بیا غین او ډیټ ډاکومنټس. یعنی کافی حوصله شوې ده، کافی صبر شوې ده چې دومره ډیټا یو ری ترانسفر شي. د افغانستان انټرنیټ ډیر سلوم ده، د دې انټرنیټ ته ترانسفر یې دلو بیا دو خمنیش کول او خورولې، نو ما تخکاری چې دا یو فکری اختلاف یا د فکری مبارزې لوجه شوې وي چې د ادارې سره سووله.
اوس تاسو مخکې وویل چې د دې حملې ته په کتو باندې داسې ښکاري چې کېدای شي د دې هغه بله مرحله هم را روانه وي، او کېدای شي دا حمله لا نه وي درېدلې. خو یو خبرتیا طالبانو ترلاسه کړه چې داسې په سیستمونو باندې بریچ شوی، معلومات لیک شوي دي. اوس دوی کولی شي د حمله ودروي چې راتلونکي کې داسې ونه شي، که هغه هم ډېر مسلکي کسانو ته اړتیا لري چې دا ډول حملې ودروي؟
بالکل، د دې حملو ودرول ډېر اسانه وي، خو تاسې خبره مسلکي کسانو ته اړتیا وي. دغه یو نقطه ده چې زه مطمئن نه یم چې څوک دې موجود وي او د دې مخنیوی دې وکړي، ځکه د ډېرو کمپیوټرونو ډیټا ده، او د دې ټولو په یو نیټورک کې راوړل، هغه ټولو سیکر کول، دوباره دا غینه ریکوري کول، دا د یو مسلکی ټیم کار وي چې هغه فورنسیک وکړي. موږ د دې کله چې حمله وشي دا غي ډیجیټل فورنسیک کوو، چې هغه ډیجیټل انویسټیګیشن تر سره کیږي چې دا شروع شوی لکم دینه دا کم نه ودا، او بیا هغه ټریټمنټ کیږي، هغه علاج کیږي چې دوباره دا شی تکرار نشي. نو زه چې اوس ګورم فعلا څومره چې معلومات لرم، ما په مختلفو اداراتو کې هلته کار کړی، متاسفانه اوس به داسې کوم تخنیکی ټیم موجود نه وي. که څوک اوس دغه فشار له وجې که څوک په لوړ قیمت سره دوه پیدا کړي، یا بیرون نه راوړي، یا په زوره پیدا کړي، نو بیره مثلا
بس ته دغه تخنیکی بهسته به یو څونوري پختنیم را سره شته غو بل تاسو روس وکړم خدا مخکمه لنجونه د افغانستان کې د فرهنګ پاړه باندې و پختل چې داس تونځمنه ده چې په افغانستان کې حتی ځینې اوریدونکو موږ ته کله چې څنګه شکایت کوي چې دغه روسي ټکنالوژي چې راغلي پرمختګونه چې شوی ځوانان ټول ورځ موبایل لاس کې ویو خپل وخت پکې ځای کې دغه ډول فکرونه په څنګه توګه د افغانانو پاړه باندې په ټولنه کې شته ده او ډیر وخت جون نشي کولای په ازادانه توګه باندې موبایل یا کمپیوټر ولري یا کچرته اجازه مرکړي اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ډیر د چنجون نشي کولای ورته لاسرسي پیدا کیه ته لکان یې نشي کولای کداغه اقتصادي ستونزې فرهنګي ستونزې سره ګډې کو او بیرته د نړۍ پرمختګ ته وګورو چې خلک کولای شاته اوس د سیستمونو ته چې دولتونو به ساتل غي ته داخل شي ډیټا راوباسي ځوانانو ته څو وايي په څنګه ته کورنۍ چې په دې برخه کې مسؤل دي چې څومره اړتیا ده په افغانستان کې دې برخې ته چې ځوانان پکې وروزل شي کاغه جوړې دي کاله کان دي چې دوی وکولای شي د خپل اسناد ډیټا چې لري دغه امنیت د خپل وساتي
بالکل لخې بختنی د اشاره وکړه زه ډیر وخت دې موارد سره مخ کېږم چې زمونږه تاسو پنځه ډیپریشن د تلې حتی خودکشي ته لاس اچي چې دوی یو وخت سوتلې په سوشل میډیا کې مخکې ورځو کې یو ورور ما سره تماس وکړ چې ما د خور اکسونه په سوشل میډیا کې وایرل شوې دي او زه غواړم دا ډاون کما او دا موږ لپاره ډیره غیرتی مسله ده او فلا او فلا او نو اولنی خبر ما ورسره دا و چې ګوره پام مې تاسو خپل خور سره زور جاتی نه کار وانه خلی دا یو ډیر موږ په یوشتمه پیړۍ کې وسیګو او د ډیټا د کورنۍ اوکټنو لیکیدل دا یو عادي خبره ده لکه ذهني په ذهني توګه ومنو که څو خپل ودونو کې خوخه او کې په نور مراسمو کې کیمرا پریګدي نو بیا دې ته د ذهني تیاری چې زما د دغه کور اکسونه یو ورځ وتلې شي اې دې مخنیوي لپاره موږ مختلف لارې چارې لرو لومړنۍ مسله چې داغه د تعلیم ده کله چې موږ نسل وروزو کاغه لکان دي کنجون دي او تعلیم کړي اوسېږي کله هم دغه سه اشتباهات نه کوي ځکه هغه آپشن چې دوه کلیک کوي پاغه باندې کویږي مثال په ډول زه چې ډیر زیات ور سره مخ کېږم په خپل واتس اپ او سنپ او نورو سوشل میډیا استوريانو کې مېرمنو یا فیمیل طبقه چې ده خپل کورنۍ عکس بغیر دې چې پوښ کلیک کړی یا چولې بیا غي نه څوک سکرین شاټ اخلي څوک سره کم سره کم سوې استفاده کوي یا د بل مثال درته وایم چې بغیر دې چې موږ خويندې دغه درک کی چې دوه عکسونه څومره حساس دي په ټولنه کې یا کورنۍ وته دې یو الګ سره شریک کی یا بل خپل ملګری سره شریکی فیمیل ملګری سره شریکی هغه بیا بل شاته ورکی بلې بل شاته ورکی یو وخت دینه مسله جوړ شو بیا حتی د بلیک میل ښکار شي د دې ټول حل چې ده دوه نقطې دي لومړی مرته ویل تعلیم ډیر زیات مهم دی ترې حوصله او د دې عصر کې اوسېدلو هغه خپل تاوانونه ذهني تور منل خپل رواج الګ زرا کلچر لګ اپډیټ کول کچیر ته احیانا زماده خور لور یا وکس د پاسپورت لپاره یا بل شل لپاره سلوی یا د بل چا په واده کې سلوی دا وځي په سوشل میډیا کې یا بل ځکی نو دا دغه د مرګ باعث نشي دا ځان د دومره شرم وار و نه ګرځول شي چې هغه ژوند دی پېتریخ شي هغه لپاره خپل تخنیکی حلونه لرو منګه سټاپ ان سی آی آر په نامه اورګنایزیشن دی چې د ټول سوشل میډیا پلیټفارمونو سره کار کوي کومکس چې د انجنونو یې او نو غواړی چې انټرنیټ کې خور شي ته باغال ته ریپورت کوي هغه تا کیس اوپن کوي د پاس له یو څو ورځو مراحلو څخه هغه کیس یې اخلي او هغه چې دا کلم په سوشل میډیا کې خوريږي دوی اتوماتیک ډاون کوي ډیلیټ کوي
یعنی حلاری ورته شته دي سورای جانې کتا سره ته وایست دغه وضعیت په کتو باندې چې په افغانستان کې څه فرهنګي ستونزې د افغانانو په وړاندې شته دي او اوس تعلیم هم نشته دا چې دوی وکولای شي تعلیم وکړي او دغه کوم ستونزو ته چې بسد صاحب اشاره وکړه د ډېری جدیدي په ځانګړې توګه د عکسونو په برخه کې کسان په ټلیفونونو کې انجونی عکسونه اخلي یا په خطا کې یا په ناپوهۍ کې دوی هغه عکسونه په بیلابیلو په ځانګړې توګه د واتس اپ سټوري یا د کړه چې په دې کې دي خو کورنۍ بیا یو کار دا کوي چې د لپاره د دې کار مخه ونیسي بخې انجونو ته ټلیفون نه ورکوي ستاسو په ان باندې هلار څه د پدې برخه کې کورنۍ او تبعید انجونی څو وي انجونی خپل څه وکړي چې هم دوی وکولای شي ټلیفونونه وکړي دغه نوې اثر نه خبرې شي او هم هغه څه چې د کورنۍ غوښتنه وي هغه یو څه پزې کړي
مننه فایده جان خیست واقعا بسیط دیر خیست در شایان دیر خیست موضوعات اشاره کنی و داغین در دستوری خود خبره در واقعا زمون که طولنه که زیادتر اینجونی پدی کارونو باندی اختری استوری لگه یا هم دوستان سرکتون باسی دیاغا دوستان چه دوست یا مشکل جوری زبا دا اوهمه چه دیر حالا را زما پو نظر داره چون زمون پو طولا را که دون پر مختل نده شوی دون مونگا مسلکی کسان نلرو دون خلق آگهی نلری اما پو هاوی دون پو دوار کچا نشتا پا افغانستان که نو دوی تا ندی پو کار چه دا کارو که اول چه دوی بیا پویی چه دی او انجام دیر زیاد نتیجه دیر خراب ده چون فامیلون دیر غیرتی مسئله دا پا افغانستان که داشتن چه دی او فامیل اکسون پو سوشل میڈیا که اپلوڈ شی یا هم ویرل شی نو بیا هم پا انجونو باندی سزیتو این که یا پا انجونو باندی دوی تغییری که یا پا اوی باندی تیلیفون استعمال آول دی انترنت استعمال آول یا کمپیوٹر استعمال آول یا بیرون تا تاگ را تاگ دا پی باندی یا تا دی پدی حدو پوری رسیگی چه خدای نخواست دا اوی دی زنواجنه که یا هم ده کور ده کورانه ده خوانه ده دون فشار رزی چه اغوی زنواجنه که یا هم پوزور واده تی نو ده غم مسائل ده دی نتیجه ده چه کل یو جنه سوشل میڈیا که یو آسی اپلوڈ کیگی ویرل کیگی که اغا او غاری که اونو غاری نو ده مسائل واتره پیدا کیگی پر افغانستان یعنی مونگ دیتا لسترسای نل رو چه یو من بیتا یو مرجی تا مونگ ل مراجعه او که آغا اکسونه بیتا ده سوشل میڈیا نا دیلیت که یا هم مخی اونی ولشی یعنی افغانستان خلق دونه پر خاص کدیشن نو کویگی نو زمان پر نظر ده هم دقی حال لاره امداده چه دی دقی کارون سخت دوی جلوگیری او کی که چه تا مونگ دی شیان تلس رسه یعنی دو سیو سسم تلس رسه نل رو چه دی مخی اونی ولشی نو مونگ کولیشو چه خپل دی کارون یا دقی حرکت چه مونگ وارو چه پر سوشل میڈیا که اکسوار کو یا هم دلاس یا دخپی یا ستوری که ولگو نو دقی شیان که مونږ جلوګری وکړو نو کورنۍ بیا دې ته نه اړ کېږي چې موبایل مونږ نه واخلي یا هم انټرنټ مونږ باندې بند کړي زیاتره کورنۍ بېدون د دې نه چې نجونې په سوشل میډیا کې فالو اوسېږي یا هم خپل عکسونه په سټېټس کې ولګوي بېدون د دې نه هم نه غواړي چې موبایل نجلۍ استعمال کړي یا هم سوشل میډیا کې اوسېږي یا هم انټرنټ استعمال کړي نو هغوی اصلا هم دوی سختګیري کوي نو که چېرې ته بیا داسې یو مسله رامنځته شي زیاتره کورنۍ ما خپله لیدلی په همدغه یو مثال وکړي موبایل د په لاس کې ده کېدای شي چې عکسونه دې ووځي سوشل میډیا کې دغه یو خبره بند کېږي خصوصا چې د ښار او تل سیمو ته مونږ ځو هغوی داسې فکر کوي چې د موبایل یعنی کنکشن سوشل میډیا سره د همدا موبایل د چا په لاس کې وګوري وایي هلته زما عکس په سوشل میډیا کې وځي حالان چې هغه نه پوهېږي چې عکسونه اپلوډ کول غواړي هغه بیا سوشل میډیا سوشل میډیا میډیا ته دي نو په افغاني ټولنه کې دا یو مفکوره شته یعنی عامه پوهاوی د نو لړ کچه باندې نه دی چې ټول وپوهېږي څه رقم یو عکس اپلوډ کېږي هغه څه رقم ویډیو کېږي نو زه وایم چې زما خپل شخصي نظر دی چې چېرته مونږ خپله جلوګیري وکړو عکسونه ورنه کړو دوستانو سره ډېر عکسونه ونه باسو پوهېږو چې دغه دوست باوري نه ده نو ضرورت نه پیدا کېږي چې مونږ هغوی سره عکس وباسو نو په راتلونکي کې به د دغې کارونو مونږ جلوګیري کولی شو په اسانۍ سره
مننه شعبان جانې که ته راته ووایې لکه څنګه چې سرای جانې وویلې ښه ده چې نجونې خپله د دې کار مخه ونیسي دې نه چې کورنۍ راپورته شي او د دوی مخه ډب کړي یا بیخي ونه ټلیفون واخلي ښه ده چې نجونې مخه ونیسي خو ځینې داسې کسان دي چې ډېر شوقیانې دي غواړي سوشل میډیا کې واوسي یو څه نه یو څه خپره کړي دې کسانو ته تاسې څه وایاست ځکه چې ټول خلک غواړي په سوشل میډیا کې عکسونه واوسي یا د دوی هغه یو ډول حضور حتمن باید وسی بل څه بدیل حل لار شته ده مثلا دوی د عکسونو په ځای کولای شي لیکنی وکړي
او دا د تاسو خبره صحیح ده دقیق ده دوی کولای شي د عکسونو په ځای لیکنه وکړي اوس زموږ په ټولنه کې ډېر خلک غواړي مثلا ډېر نجونې څنګه چې معلومه ده د هلکانو په نسبت نجونې ډېرې د عکسونو شوقیانې دي خو دوی کولای شي د عکس په ځای لیکنه پوسټ کړي اوس خو که تاسو وینئ په ډېر ځای کې توکي هم پسې جوړ کړي وایي چې که دا خارج نجونې نه وای د موږ افغان نجونو به پروفایل څه شی ښودلو نو دغه د دې لامل دی چې موږ کولای شو یعنی هغه عکسونه چې په فیسبوک کې دي خلک کاروي زموږ خپل شخص نه دي د هغو عکسو سره دوی کولای شي خپلې لیکنې وکاروي هغه څه چې غواړي پوسټ کړي یا خپره کړي هغه خپره کړي نو زما په نظر ښه نه ده چې هر څوک د خپل زړه کار وکړو په ځینې وختو کې موږ باید خپلې کورنۍ په نظر کې ونیسو ټولنه په نظر کې ونیسو دین په نظر کې ونیسو یعنی موږ باید پوه شو دغه عکس زموږ دپاره ښه دی زموږ د کورنۍ ورباندې کوم امانت نه لري دین مو نه لري یعنی هر څه ته موږ باید خپله فکر وکړو
مننه باسط صاحب که تاسې راته ووایاست دغه مطالب چې اوس د طالبانو طالب لیک خپاره کړي دي د طالبانو حکومت بل داسې کومه حلار لري دغه معلومات خو خبر شوي خلکو تر لاسه کړي ولکه څنګه چې تاسو مخکې وویل لکه سوشل میډیا کې د یو چا عکس خپور شي هغوی بیا ریپورټ کوي او غواړي چې هغه ډاون شي یا ډیلیټ شي اوس طالبان د دې لپاره داسې څه آپشن لري که نه؟
مثلا زه غواړم د خویندو سره یادواري کوم چې لطفا که تاسو سمارټ فون یوز کوئ نو دغه بیوټي اپلیکیشن چې دی په دوه اعتبار م کوئ دغه ایکس اضافه اپلیکیشن چې هغه رسمي اپلیکیشن نه وي که فیسبوک ټک ټاک یا رسمي اپلیکیشن استفاده کوئ هغه مو د ډاټا خیال ساتي او که تاسو د ټک ټاک لپاره یو وی پی این د بې نومه وی پی این استفاده کوئ یا د خایس لپاره بیوټي اپلیکیشن یا د اکسونو لاک لپاره بې نومه اپلیکیشن یوز کوئ نو دا تاسو ډاټا سره تاسو ډاټا کمپرومایز کولای شي نو دینه خودداري وشي بل دا خور ډېره ښه نقطې ته اشاره وکړله عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی چې دا د نظامونو مسؤلیت وي چې عامه پوهاوی وکړي د خپلې ټولنې د مشکلاتو مطابق قوي عامه پوهاوی وشي
نه بس تاسو خو داسې ټکي ته اشاره کوئ چې بیوټي مه کاروئ دا خو نه کېږي چې فلټر پکې نه وي
رسمی اپلیکیشن استفاده شي اوس ټول لیټسټ ټلیفونونه چې دي هغه خپل فلټر هم لري ایډیټ آپشن هم لري او که اخلي هم نو اپډ ورژنونه واخلي چې تاسو ډیټا کمپرومایز نه کی او درېمه مسله د نظام مسؤلیت وی چې د سایبری پیښو لپاره چې هغه اکسونه وی کاغه اکاونټونه وی هیکینګ وی یو مرجع موجوده وی یو اداره موجوده وی په نړۍ کې د دې لپاره خاص وزارتونه موجود دي سایبر سیکیورټي وزارتونه موجود وي متاسفانه په افغانستان کې د مخابرات وزارت تر چتر لاندې یو ریاست دی چې هغه هم ډیر بیکاره شوی دی او فعلاً لا رئیس هم نه لري او مامر او یو دوه درې کاروندان دي چې هغه دی بالکل جوګه نه دي چې د افغانستان په سیر لوی هیواد لوی نفوس خلکو سایبری پیښو ته رسیدګي وکړي دا مې هغه تېرې مسلې پورې نقاط در سره غوښتل اټکمه تاسو خبره بالکل طالبان اوس بل لار نه لري د دې معلوماتو مخنیوي لپاره زما په آن په تخنیکی چارچوک کې من یو حل هم اوس نه لرو چې دا ډیټا دې بیرته دوباره ټیک ډاون شي یا د لمنځه دې لاړه شي نه ځکه دا په ټلیګرام ګروپونو کې خریدلی شي دا په واټسپونو کې خریدلی شي دا په مختلفو ویبسایټونو کې خریدلی شي یو ویبسایټ چې کله دا دغه وته دا لیکس راوتل نو طالب لیکس ڈاٹ کام هغه ډومین ډاون شو اوسې ڈاٹ آیو ته چینج کړ نو دو سره اصل مسله دا چې ډیټا موجوده ده کته په ویب سایټ ډاون کې هغه بل اوپن کړي کته په یو سایټ ډاون کې هغه په ټلیګرام ګروپونو کې اچي شته ډیټا چې ته لیدای دي چارا نشته ده دغه بده کارانو سره یو وخت وخت نشرول هم شي خلکو ته رسیدل هم شي راتلون کې لپاره موږ تدابیر نیولې شو چې هغه بیا هم تخنیکی ټیم غواړي کم چې کمال
اوس مهال که طالبان و غواړي د افغانستان بهر ځینې کسان را دعوت کړي احتمالا چې دوی به لکه د ګاونډیو هیوادونو ته مراجعه کوي چې په ډېر احتمال به پاکستان وي فکر کوي بیا هلته داسې کسان شته چې وکولی شي د دوی سره مرسته وکړي او د دغه ډیټا په ساتلو کې دیو بل بهرني کس ګمارل بیا څومره خطر جوړوي
دغه مسله ده تاسو پښتنه خپل پښتنه کې ځواب شوله دا کار کېدلی شي د بهرنیانو په مرسته وشي خو بیا د په هغو اعتماد نشي کېدلی دا بالکل نیشنل ګټو خلاف کار دی ملي ګټو خلاف کار دی چې ته خپلې حساسې ډیټا ته ګاونډی راوړی ودرایي دا معنا ده چې زه یو خزانه لرم او زه ګاونډی راوړم ورته ودروم او زه خپله خوبونه کوم نو هغه ګاونډی یو ورځ به راته وګوري دوه ورځې په درېیم ورځ به خیانت کوي را سره نو پښتنې جواب مو پښتنه کې دی موږ په نور خلکو اعتماد نشو کول
اوس ورته داسې څه حلار ویني
حلار خو داسې دی چې چتر مهم دی د نظام ساختار مهم دی چې دا جوړ شي چې ټول افغانان پخلاوي په خپل وطن کې وي تعلیمونو دروازې لوي رسمیات موجود وي د تعلیم کچه لوړه شي یا په هغه سپیډ دی روانه شي کم از کم چې جمهوریت کې روانو داسې په هغه نظام په سطح حل لارې کېدلی شي دا واړه واړه حل لارې چې نن ډیټا ښکته کاو پورته کاو د دې مخه ونیسه او ویب سایټ دې ډاون شو بیرته یې اپ کا دا موقتی حل لارې دي دا د ملت په سطح د نظام په سطح د افغانستان په درد نشي دوا کېدلی تر څو چې یا یو چتر جوړ نشي لکه جمهوریت جوړ شو او ټول خلک بیرته راغلل، استعدادونه راغلل، تعلیم دروازې له شوې، د نجونو لپاره، د هلکانو لپاره ګروت وشو. تاسې به د دې شاهدانې چې کله مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص شول د تیر طالب دورې نه بعد او څومره کم تعداد به ول ما یادېږي، موږ د کمپیوټر ساینس پوهنځي استادان بچول په جلال آباد کې د خراسان په نامه پوهنتون تقریبا ټول پاکستانیان ول. خو 2021 کې یو استاد پاکستانیان نه یوازې د شخصي پوهنتون بلکې غونډ افغانستان کې وتاه یو پاکستانی استاد ډېر په سختۍ لیدل شو. وجه دا وه چې مونږ کپاسټي بلډینګ وشو، نسل وروزل شو، پخپل استادان شو. اوله کې مونږ د کمپیوټر ساینس پوهنځي استاد نه درلود، په اخره کې مونږ ادارې هم افغانو انجینرانو چلولې. په 2021 کې استادان هم افغانان ول او سیستمونه هم افغانانو ساتل. اوس بیرته استادان هم افغانان له هیواده وتلي دي، ادارې هم افغانان پوره نه دي ورته چې ویچلی او امنیت وایسه.
لنډ په دو جملو کې راته جواب راکړئ که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي، د دې احتمال شته چې د تیر جمهوریت کم معلومات چې پټ ساتل شي وو هغه ورسره راښکاره شي د هکران په بریدو کې؟ لنډو کې راته وایي.
نه، زه دا فکر نه کوم. زه هلته هم دا تحول چې راغی هغه وخت کې ډېره ډیټا ډسټروی شوې وه، تر ډېره د منځه تللې وه او هغه سینسیټیو ډیټا چې وه